لی و چې هلته د جنگ قربانی شو. دا چې موضوع نور څه ډول دا تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د نورستان په لوی دی زبرخه دوا بولسوالی کې د یو جماعت د زمکه پر سر شخړه په وسلواله جګړې بدله شوې. د یادې ولسوالی د پولیسو یو تن مشر مبین چې د دواړو قومونو ترمنځ د ډزبندۍ او سولې راوستلو په نیت ورغلی وو، خپله د جګړې قرباني شوه او وژل شوه دی. نورستان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د دوشنبه ورځ د غبرګولی په درویشته باندې ټا ازادي راډیو ته ویل.
غربي نورستان دوا بولسوالی د هنپیار سیمه کې دوو قومونو دی، د هنپیار او یو پیار کله د هغوی ترمنځ خطر رامنځته شوی د غره په سر باندې چې یو محدود ځای. نو بیا د ولسوالی خلک د جنگ مهارولو لپاره ورغلي دي. د قومندانۍ اړوند پولیس چې هلته رسېدلي دي، نو هغوی جنگ کنټرول کړی. خو البته په هغه جنگ کې چې خال ډزې کېدي، په هغه کې د ولسوالی د قومندانۍ یو تن مومن په نوم باندې په شهادت رسېدلی دی. کاملاً جنگ مهار شوی دی او دواړو قومونو هغه کوم خلک چې عملي ښکېلو په دغه جنگ کې هغوی نه څه کسان نیول شوي دي.
د سیمې اوسېدونکي هم وایي چې جګړه د جمعه د ځمکې پر سر د دوو قومونو پیار او دانی پیار ترمنځ شوي، چې د یک شنبه تر ماښامه دوام کړي او بیا هم د پیل کېدو ویره شته. مولوی امان الله:
اوس دپاره جنگ قرار دی، ولی خلک په کورونو کې دي، امکانات د دېشته دي چې دا خلک بیا سره وجنګیږي.
د نورستان په دوه بولسوالۍ کې د ځمکې پر سر د دوو قومونو ترمنځ په داسې حال کې خونړۍ جګړه کیږي چې د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د ځمکې اوبو څړځایونو او د ځنګل پر سر دښمنۍ شتون لري، چې طالب چارواکي د هواري ژمنه کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې په خبرونه کې د افغانستان نورې مسئلې هم راځي، خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع. د اوکراین د لوهانسک د سیمې لوړپوړی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو په ختیځ ښار سیورودنسک کې ټول پلونه الوزولي او په ښار کې د بند او پاتو شوو کسانو وضعیت هم ډیر خراب دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر راپور لري، تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین ختیز سیورودونیتسک ښار ټول پلونه ویجاړ شوي او په دې ښار کې د پاتې کسانو وضعیت ډیر خراب دی. د خبره د لوهانسک د سیمې پوځي مشر ازادي راډیو ته وکړه. سر هي آی ډی وویل ټول پلونه ویجاړ شوي او ناممکنه ده چې ښار ته د کوم شی ولیږدول شي. هغه زیاته کړه چې د خلکو تخلیه هم ناشونې ده. ویل کېږي په دې ښار کې چې روسي ځواکونو پرې په وروستیو ورځو کې حملې زیاتې کړې وې، په زرګونو کسان بند پاتې دي. سر هي آی ډی وویل روسي ځواکونو د دې ښار د ګازو، اوبو او برېښنا ټول بنسټیز تاسیسات ویجاړ کړي او هم د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې شوې دي. د هایډی په خبره د روسي پوز په اوس وخت کې د سیورودونسک د ښار په اویاتر اتیا سلنه برخه کنټرول لري. د روس پلوه بیلتون غوښتونکو یو مهم مشر ایډوارډ باسورین له دې مخکې ویلي وو، وروسته له هغې چې روسي ځواکونو د سیورسکي دونسک د سیند په غاړه له څنګ لوري ښار له سچانک سره نښلول شوی، وروسته یې په لوالزه او په واقعیت کې د سیورودونسک ښار ټول بند شوی دی. د اوکراین د پوز لوی درسیستر دی مخکې ویلي وو چې روسي ځواکونو په بهرو دینیچ کلي کې چې د سیورودونسک په شاوخوا 50 کیلومتره کې پروت دی د پخې پلټنګ کړی دی. د دې کلي په نیولو سره روسي ځواکونه په ښه دریځ کې دي چې پر سلویانسک چې تر ټولو لوی او مهم ښار دی برید وکړي. د باسورین په قول موسکو پلوه ځواکونو پر دې ښار بریدونه پیل کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې مو د خوست د بلشوي اور حال هم اخیستې. خوتره وړاندې ورزو کندوز ته دغلته د کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې سکهال د غنم موبایل وړي دي او د بایل لوړواري سره سره له دغه ولایت غنم هم قاچاق کیږي. دا چې دغه اوسیدونکو اندېښنې څه دي، تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
یو شمیر کندوزیان شکایت کوي چې پر اقتصادي بې وزلۍ او بیروزګاری ستونزو سربیره له هیواد بهر د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی ټینګار کوي که د غنمو د قاچاق مخه ونه نیول شي، نو په راتلونکي ژمي کې به خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د دې ولایت یو اوسیدونکی احمد نورملزی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل ګاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق خلک یې اندېښمن کړي دي.
قاچاق کول مطلق خپل جرم کار دی. دا کار باعث کیږي چې غریب او بې وزله خلکو باندې فشار راشي. موږ د خپل تجارانو نه احتراما هیله کوو چې لطفا دا کار دی ونکي. فقر او بیچارګي دا اوس اوشته رسیدلی ده او خلک ډېر په عذاب دي. امیدوار یاسو چې دې مسئلې ته حکومت هم توجه وکړي او کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن عبدالخالق چې د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي هغه هم ورته خبره کوي.
وو کوچاغی کیږي غنم روان دي. غنم بیخي داسې مسلمانان دي چې یوه بوجي وړه نه لري په کور کې. نه غنم پالل مې کې پاشلې پاوی کې یو پټی هم نه لري. اول ځم پاوی کې یو جریب نه لرم. هغه لل مې کې مې پاشلې ووڅو. اسلامي امارت دا غواړم چې دا غنم د کوچاغی غنم بند سي.
د دوی د خبرو لمخې تیر کال د غنم راټولولو په وخت کې یو من غنم په 200 افغانۍ وو، خو سش کال په ورته موده کې د یو من غنم نرخ 350 افغانۍ ته لوړ شوی دی او دې مسلې خلک سخت خوښ نکړي دي. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 30 کلن حسیب الله وایي
امروز ما و شما میبینیم که در بازار گندم بسیار قیمت است و بسیاری از
موگ او تاسو گورو چی پا دی ورسته او که د غنمو او د ورو قیمت زخت زیاد لوړ شوه ده. بلخوا بیا یو شمیر سوداگر غنم نورو هیوادونو تا قاچاق کوي او یا احتکار کوي. هیله منیو چی حکومت د غنمو د قاچاق او د احتکار کوونکو مخه ونیسي.
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی دین محمد هم لورته ستونزه شکایت کوي.
پروسکل دا غنم په 250 سکل مونږ په سرلای غنم خاصه په 250 سویام خاصه وسیا خلو په 350 په پون غنم خاصي وو دي جنباریږي زی دا دور زی راتاو کول غنم را ل بیرته 300 بوته 50 په فرق وکاو خو پرون سار خوش وسول نن بیا بیرته غنم لا شلو بوته 300 شلو ته
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی بیا وای د غنم د قاچاق مخنیول شوې ده.
در بخش قاچاق گندم نظر به هدایت وزارت زراعت
مرده کرنی وزارت ته هدایت په اساس د غنمو د قاچاق په اړه گمرکونو ته مکتوبونه استولې دي چې د غنمو د قاچاق مخنیوي دی وکړي. ان شاء الله له هوا د بهر غنم نه قاچاق کیږي او د غنمو د قاچاق مخنیوي سوي دی.
د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي په داسې حال کې له دې ولایت څخه د غنمو د قاچاق په اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې له دې وړاندې د کندز د کرنې ریاست چارواکو ویلي وو چې سش کال په نوموړي ولایت کې د بارانونو نه ورښت او د وچکالۍ له امله د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو. د بیولوژي مضمون په کې تدریسيږي. راډیوګانې مو ماګول کوي، لطفا دا پروګرام هم در سره واوري. ورځو خوست د یکشنبه په ورځ د غلطه د خوست په ځنګلونو کې اور ولګید چې چارواکو ویل پرون د اور یو څه کابو شوی، خو وایي د سکروټو له امله لا هم ویرشته چې اور بیا تازه شي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
په خوست کې د مسؤلو ادارو ځایي اوسیدونکو او د ښار څخه د ورغلو ځوانانو او مدني فعالانو لخوا د قلندر ولسوالۍ د غرونو په ځنګلونو کې د لګیدلي اور د مهارولو هڅې روانې دي. د خوست د قلندر ولسوالۍ د طبیعي سیمې په ځنګلونو کې د یکشنبه ورځې راهیسې اور لګیدلی چې د اور د مړه کولو لپاره د ځایي مسؤلینو سربیره د دې ولایت د بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر ځوانان ورغلي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني آزادۍ راډیو ته وویل د اور د لګیدو لامل نه دی معلوم، خو دا مهال د خلکو په هڅو اور مهار شوی دی.
د قلندر ولسوالۍ دا ځنګل د طبیعي په سیمه کې واقع دی. د افغانستان اسلامي امارت مسؤولو ادارو چارواکي او همداسې نور د طلب ورونه دا ټول ورغلي وو د اور د قبول کولو لپاره. هند او هڅه کوله د سیمو خلکو ته ویل شوي وو چې تاسو کومک وکړئ. که څه هم تر اوسه پورې ځینې اورونه شته، ځینې اورونه وایي چې اور کبو شوی دی، خو د ځنګله دا اور په داسې اسانه قبول کول ممکن نه دی. کیدای شي بیا هم اور تازه شي.
د قلندر ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مړکولو لپاره د ځایي خلکو سربیره د ښار څخه هم لسګون ځوانان او مدني فعالان سیمې ته ورغلي دي. د دې ځوانانو له ډلې مدني فعال نقیب الله زلان وایي
د همش تمنۍ ساتنه او پالنه د هر افغان خاک دی. څو ورځې وړاندې په نورستان ولایت کې زموږ ځنګلونه د اور خوراک شول. نن همدغه اور په خوست کې ولګېده، دغه به سبا په پکتیا کې وي، سبا په بل ولایت کې وي. خوستي ځوانان به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې د خوست تمنۍ څوک لوټ کړي یا د اور خوراک شي. همدغه سیمه دی چې د کلندر ولسوالۍ مربوط ده، تېره شپه د اور لګېدلی و. همدغه ځوانانو اور کابو کړ او دغه ځنګل مخنیوی وکړ.
یو بل مدني فعال طاهرجان خیالم وایي د خپلو ملګرو سره په قلندر کې د لګېدلې اور د مهارولو لپاره ورغلي دي.
تېر ماښام شپږ بجې خوست به زور نه رګاتر وکړه د اماش تمنۍ د ساتنې په خاطرې، چې دا د ټول ملت مسؤلیت دی چې باید په ملي شتمنۍ کې برخه واخلو.
خوستی ځوان احسان سعادت وایي دا اور د یکشنبې ورځې سهار لګېدلی و.
هغه اور چې خوست لګېدلی و پرون سهار ات نیمې بجې ولګېده، چې ماښام نه وخته نږدې لس بجې د خوست له ښار نه داوطلب ځوانان راغلل. د شپې نږدې نیمایي نه ورهخوا د کوم ځای کې چې اور لګېدلی و هغې ځای ته راورسېدو. ځوانانو په ډیرو نشتو امکاناتو د څښتن تعالی په مرسته تقریبا دغه اور کابو کړی دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د منګلو په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله د ځنغوزیو په ګډون ډېر شمېر ونې سوځېدلې دي. د یادونې وړ ده څو ورځې مخکې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې څو ورځې دوام وکړ او له کبله یې د ځنغوزیو او نخترو ډېرې ونې وسوځېدې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوسم ساسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه.
نو فرای د خشود ور سوالی څخه دا پیغام اسلامي امارت مشرانو ته میرا پیغام دی چې تاسو د نظام دراتلو ټول اولس خوشحالي کوله، او متاسفانه هغه علاقه چې مخکې خلکو در سره درلوده اوس تیر کمه شوې ده. علت یې دا دی چې یوازې ځان غواړي. تاسو علاقمندان چې په تېر جمهوریت کې هم بې باوره وو او ټکول کېده، تاسو په نسبت ټکول کېده، اوس تاسو په نظام کې هم بې باوري باندې سته او ټکول کېږي، او په حکومت کې هیڅ د ګډون حق نه ورکول کېږي. هیله من یم چې په افغانستان کې انوي مسلمان وي او ولسي خلکو ته وي په حکومت کې د ګډون حق ورکړ شي، تر څو دغه نظام خپل وبولي او ملاتړ یې وکړي. په اخر کې دا وایم چې اوس یوازې ستاسې نظامي طالبان په حکومت کې دي او د ولس هیڅ ملاتړ ورکړ نه شته.
الو السلام علیکم، زه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځو، ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د ځانونو مشران بیلي دا د افغانستان نه باید نه لاس واخلي، ځکه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دی د لاسه د دې ځای ته رسېدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپله سوچ تاسو وکړه چې خپل بچی خرڅوي بازار ته د ډوډۍ دپاره د مړۍ دپاره خرڅوي. دا خو یوه ډېره باده په ژوند که بعد خبره ده. دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خو د برتانیې د خو د امریکا د خو د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی.
محترمه، دغه طالبان یا دا دی چې نه پیږي یا ضد کینه کوي د ملت سره د کابل سره، ځکه د هغه تاریخ نه چې دی راغلي د قران چاته نه دی ورکړی. نه تقاوت، نه بل، نه بل، نه بل، دا زدی کینه نه ده چه ده. منگه خود نیست نبود برو به خدای چه 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 بگه لرو سبای نلرو، سبای لرو بگه نلرو. دا ولی ظالمان منگان ده مسالت شله و دا دیو پروردگار میره بانی کهی چه چا مومن قتل که دا غزه دا غز جزا جهنم دا امیشه ببکی، دا خدای غزب دا خدای لعنت بور باندی، عد له عذاب عظیما، بلوی عذاب که با گرفتاری دی. ولی دا شکی ملت خود پا حکومت باندی آباده ده، دی موت کلک نیوله ده چه ولا کرا نواخلی. نور نسونه اوه ما دیر اوه ما دیس پیدا نکی. پروردگار دی تاش خوشاله لری دای منگا وزونه پیغامونه نشروی. خدای پامان با الله مسپاریلی.
تاسو هم کولای شئ چې آزادی رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
مغاغله ازادۍ رادیو نه اوري اتنیمه بجې شوې وړاندې درته د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه درسي ساعت لرو چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسيږي د لسم او ولسم او دولسم ټولګي زکونکو لپاره. خو اوس په مکلې لاندو خبرونه ده. د طالبانو د اوبو او انرژي د وزارت یو پلاوی چې مشري د دغه وزارت سلاکار فاروق اعظم کوي ایران ته ځي. ښاغلی اعظم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به له ایراني لوري سره د 1415 کال د قرارداد په اړه خبرې وکړي. د دغه قرارداد له مخې افغانستان باید د هرمند له سینه ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکړي. ایران تازه ویلي چې د طالبانو حکومت باید دغه حقابه دوی ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو په بلخ ولایت کې سږکال د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. فاو پرون ویل چې دوی بزګرو باندې اصلاح شوي تخمونه ویشلي وو چې له امله یې د غنمو صادرات او د غنمو محصولات زیات شوي دي. د طالبانو حکومت هیله من دی چې د ترانسپورت د تنظیم د نوې طرحې په عملي کېدو سره به په کال کې شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ ملي بودیجې ته راټول شي. دغه طرحه پرون د طالبانو د حکومت د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې چې مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوله تصویب شوه. طالبانو په دې وروستیو کې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه نن د زیمبابوې په هراري سټیډیوم کې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو دغه لوبې ته بشپړ تیاری نیولی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت مو هرکلی کوم. نن سه‌شنبې ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی. خونکی به د جینیټیک تاریخي بسته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جینیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له خونکی اورو.
جینیټیک یا د وراثت علم، جینیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو له لېږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوچنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی یا هم د ورشتان رنګ دی او یا هم کد دی او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابین توپیر او تغییر معلوم کړو یا ورتهوالی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنی چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابین فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابین فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابین فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندلو دغه تر مخ نور ډیر په هان رااله چې غوښتل یې دغه د جنټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نسول باندې. نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لېږد باندې حاکم سو هغه ګریګور مندل و. دی راولاړ سو په 1386 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې و د هغه په بخچه کې کړی و، دغه د مشنګ د بوټي د تجربه حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دی چې کله ژوندی و چا د ده پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یا بلله، مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته نور پوهان راله، د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان راله چې د جنټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل و چې د جنټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسې یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنې وایي یو چا ته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی، چې دوی سره ځای سي د جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته علیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، دی که چیرې موږ د باندې خاص ورته وګورو د دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي، مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجره یې وګورو، او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسل لیدلی هغه ته یې جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسو په چپه لاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دوی فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده، مګر په جینوټایپ کې د دوی کروموزومونه، د دوی هستې، د دوی آر ان اې، ډي ان اې، دا ټوله جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه دوې دندې درلودلې، د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنې حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپله اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمیر 23 جوړی دي یا 24 عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي، او بل برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په زیر سر ورته وګورئ، کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان اې جوړښت دی. ډي ان اې ډیر سره پیچل شوی ده، ورسته دا کروموزوم را مبنسته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمي حجرې دي او بل جنسي حجرې دي. جسمي حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي، او جنسي حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمي کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه ته اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسي کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي، او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلات چې کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي، او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی. اسی وګری خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتو سنتیز له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتو سنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتو سنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي هغه د ځایي ترکیب یا فوتو سنتیز په نامه یادیږي. دې په بل عبارت داسې ویلی سو چې فوتو سنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. نباتاتو نوري انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو پیژندې چې د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ځایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ځایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رڼا او نور د ځایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ځایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوې او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. ډېر کچیر رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي. خو کچیر منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکه وي. خو کچیر دغه عملیه کمه کچیر رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي. یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ځایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ځایي ترکیب عملیه بله کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري ځایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي. یعنی کلوروفیل مو چې کیږي فعال کیږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل چې دی د لمر کوچنۍ ذره ده. په کې چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي. هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري. یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوي یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کیږي یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوي وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په ځایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنی په ځایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړیږي د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د ځایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د ځایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دی چې د ځایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی سي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصیدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبیږي او پاڼه ته رسول کیږي چې دا په ځایي ترکیب کې کارول کیږي. زی ترکیب د عملی لپاره پر مهم عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربون ډای اکساید، همدارنګه او اوبو سربیره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زی ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زی ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه. که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي، نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي، او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیاتې ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنې کیدای شي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنې هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي، چې نبات د زیاتې ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بیلګې په توګه د یخ او غرنۍ سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیات ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیات ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیات ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سو. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندۍ موجوداتو د ژوند کولو لپاره به حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندۍ موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټول ژوندۍ موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندۍ موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربون ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربون ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیایي ترکیب پوسته چاپیریال هوا صافوي. د زیایي ترکیب پوسته چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیایي ترکیب په دوران کې کاربون ډای اکساید جذبوي، کاربوهایدریت او اکسیجن منځته راځي، چې دا د زیایي ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې زیایي ترکیب شتون ونه لري، بیا دا دوران منځته نه راځي، یا دغه څه منځته نه راځي، نباتات نشي کولی چې دا کار وکړي. کاربون ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربون ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نشي کولی، یا د تنفس عملیه سرته نشي رسولی. د کاربون ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د زیایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربون ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي، او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غازونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي، چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته منډول راوپیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د اتلس سوه دوه ویشت کلونو څخه تر اتلس سوه څلوېښتم کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. نن دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په اتلس سوه اووه څلوېښتم کال کې کاهن سو. یعنې د دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوای کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، د دې تر څنګ د دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په اتلس سوه اووه څلوېښتم کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل پخپله هغه په ریاضي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډېر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډېر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج یې د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او یا هم د هغه خپله مطالعې په اتلس سوه شپږ شپېتم کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو دپاره هېڅ د باور وړ نه وو، نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په اتلس سوه څلور اتیام کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په نولس سوه کال کې درې نبات پېژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړه او د هغه له مخې یې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پېژندونکي دغه درې واړه نبات پېژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپېژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پېژندونکي او یا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نورې لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کوي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې تر څنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېرې زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یا په همدغه دلیل مندل د خپلې تجربې لپاره د موشن بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه، خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده، د هغه د دانو انکشاف، د دې تر څنګ د هغه بڼه، شکل، د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده، مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې تر څنګ دریم اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و. یعنی کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و، بلکې هغه په خپله تجربه چې وي پر هغه باندې باور درلوده، تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول، یوه تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولی سي. څلورمه مسئله دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې، ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا چې د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي، په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لنډې کړلې، یعنې د هغه مکمل تجربې، د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وې هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه، یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندي موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندي موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا وه چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. دریم فرضیه دا وه وایي کله چې دوه علیلونه د القاء د عملیې په واسطه سره یوځای کېږي، کله چې د القاء عملیه صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای شي، په دې وخت کې شاید یو علیل خپل صفت ښکاره کړي، یو شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل علیل کېدای شي چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نشي. مندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه، او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخري فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یو صفت پورې اړه لري، دغه علیلونه د ګمیټونو د مسترتک په وخت کې یو د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته. چې د مندل لومړی قانون څه شو؟ دغه د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا اف یونیټ کریکټرز په نامه یادیږي. د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین، یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د مندل دویم قانون دا و، یعنی د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي، یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي، چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري، دوی په خپلو کې سره تزویج سي، د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي، چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي، په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شوه، په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
تا پنگروش رنگ رنگ ستاد پنگروش رنگ رنگ ستاد پنگروش رنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستاد پنگروش رنگ رنگ ستاد پنگروش رنگ می ہر سہارا پسلوی پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شرنگ